Schutzprogramm.
په دوحه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وای پاکستان ته د درو کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای 4 ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې ښځې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډېره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سر ټکوي، خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغه ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړي، او د کندهار میرویس روغتون، WFP موسسه او داسې نورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړې چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړې او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند اغلی عفیفه معروف د فون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف، په لومړي سر کې که په دې وغږېږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی، د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی شته دي، دولسم څخه فارغ ورکوي، 3 پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي، او یو تعداد ډېر ښځې په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار دی وظیفې ته وځي، او دا یو ښه بېلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمی کړي دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
دا خبرې لري پرتو سیمو کې هم صدق کمی کنه، هلته وضعیت توپیر کوي. د هلمند لري پرتی ولسوالۍ
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې نه امنی ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي، که څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دي چې یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو دپاره یو څو صنفه فعال وساتي او استادان ورته ولیږي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه موساقله او لکه سنګین او نوزاد دا ځایو کې د نجونو دپاره ښوونځی نشته، او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی، چې یعنی د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي؟ که هغه شدید حالت یې راته ووایي.
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره سره مخ کېږي، دلته ډېر په کوچني سن نجونو ودېږي، او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه وکلنه انجلی نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمېرل کېږي. خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې. البته زما منظور هماغه سیمې دي چې امنیت نشته په تېر، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی وده کوي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوی کچه، هم د شرعي پوهاوی کچه کښته دي، څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سند ازدواج دی او انجلۍ ولک څو دی او په کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي، او کم سن ودونه څونه زیانونه لري نجونو هلکانو دپاره. نو دغه کېږي. او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلک وسن په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي، او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبونو کې ډېر دي.
تاسو ویل کېږي چې شاوخوا شپاړس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی. دغه دندې مو په کومو برخو کې وي؟ څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، ما ډېر وخت کار کېږي چې زه حقوق بشري دفتر سره کار کوم. په کندهار کې مې هم کار کړی ده، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی ده، او تقریبا څلور کاله کېږي چې هلمند ولایت کې کار کوم. چې د بېلابېلې قضایا او پېښې سره موږ مقابل شوي یو، چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه، چې د هغه جملې څخه زه به یو قضیه چې کندهار ولایت کې هغه وخت چې ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر خواشینی و، د خدای لیازې، د خدای د قرآن لیازې، تاسو وګورئ چې زما خور باندې څه کارونه کوي. او خپل جیبو ته لاس ور وړ، او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وایستله، دا زما د خور کوڅۍ ده چې ایستلې ده ځینې. یعنی ډېر غټه غټې کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله وسه باندې ډېر داد خواهي وکړه، نصر حکومت ونیوله، خو اما زما هېڅ وخت د یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅۍ په جیب کې راته راوړې وه.
ډېری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وای نه دی کړی. اول دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي.
زموږ د خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او نه آګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي. که داسې نه وي، نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ. د شل کاله مخکې چې د اوبري حکومت راغلی وه، هغه وخت سره کم ژوند و، د جادې فضا به سره کم و، د خرید فروش بازار به سره کم و، و د خلکو وتل ننوتل هغه بیره، هغه وحشت، هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی و، د هغوی هغه ظاهري وېښتان او دا شیان چې په کوم حالت کې ونه، او اوس څونه تغییرات راغلي دي. یعنی په دې تغییرات کې زه نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او اویا فیصد حقوق بشر په دې تغییراتو کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحاتو د پاره ولې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه وه چې افغانستان د ادبا و د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقونو باندې. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک دغسې چې ډېر دوستان لري، دښمنان هم لري، چې هر توپک سالار، هر ظالم، هر غاصب د حقوق بشر دښمن دی، په دې خاطر چې پوهېږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي، د دوی فسادونه نو د حقوق بشر په سیټ منفي تبلیغات کوي.
که راته وای چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د غلارې تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د وکاله 15 کاله دومره وختونو دپاره جوړوي چې بیا هر کال دغه استراتیژیک پلان څخه موږ یوه برخه اخلو او پلی کوو. نو موږ یوه برخه لولو نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوی، د چا په کورنۍ کې قتل شوی دی او قتل نه دی نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسهدار و په حکومت کې مخاور و هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معالات طلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت او بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی چې کوم خویندې چې مشکلات لري، شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي په حکومت کې، مثلا ښځې باید د تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړه چوکۍ کې باید حضور ولري، او نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات خبرخمن شي. زموږ لوستې خویندې او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري په ښه نوم یاد کې، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي.
که دا هم راته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیه ته رسیدګي کېږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه مکتر راشي. استاس خبره که قضیه ډیره جدی وي خو موږ ډیر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالۍ ته، محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي، دغه قرباني ته چې ته دا حق لرې دا حق لرې د دې لارې نه کولی شي چې خپل حق لرې، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پیښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کېږي. او همدارنګه بعضی قضیه دي چې میانجیګری ته ضرورت لري، اگر یو څه مشکلات ورته پیښ وي موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلات یا غسی هغه په منځ کې جوړجاړي کوي، او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که دوی غوښتنه وي څارنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي کوي، او که
غوښتنه نه وي نه معرفي کوي. درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي، او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. اغلی معروف، که د کار د څرنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بله فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا ژوند څخه، د حیاتي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوي دي، له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضې وخت تهدید کېږي په الفاظو باندې، بعضې وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. او خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوې ده موږ برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوم.
که تاسو وایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، یا قضیه چې تاسو ته راجع کیږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واهل تکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هره موضوع هغه قانوني په شکل حلو فصل کو او بیا که دوی بیرته کورنۍ راضي کېږي او راضي پسې هغه کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او د ښځه ورته ورکو.
بله، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي وي؟
موږ ته چې شکایت کړی ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت پټ ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته. ولو که دغه پسې خاوندې راسي یو بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل شول، باید چې نه وای وژل شول.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي بیا ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ نه مني؟
بله، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ورسوي چې ما بس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، مځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو، ان شاء الله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې کنه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو لپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل.
اغلی معروف، کرته وایي چې هلمند ته مو څنګه ورپېښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسو هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله. اعلان وشو چې دفتر هلمند دپاره امکان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمې مې ولېږل او په امتحان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیټې، او ډاکټر صاحب سمار بیا ښځو ته ډېر زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون په هلمند ما لیدلې وه وختي او زما خوښ وه، ما وایي ووځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې هلمند دفتر مسؤلیت نه قبول کړ.
بله، غواړی همدلته په هلمند کې پاتې شي که نه بیرته راځي مرکز ته او دلته دنده ترسره کوي؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم، او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسو لس کاله شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې خدنو که زه معلم و پا توگه ما قرار شمم بیادره کاله پس تا سر معلم اومد حالتا تقریبا 15-15 کاله سر معلمی اومد و که بیاده طالبان پا وقت که WP دا مینیتورینگ برنامه و چه دا شوزه دا پاره اومن بیکری دا پروژه نمیدله چه دا شوزه دا پاره شوزه کار کوله و دوده ورطا پخته وزه کوله پده که پده که زه مینیتور اومن او هم دارنگ طالبان پا وقت شفخانه قندر که یعنی میروی شفخانه که می هم دند تر سره کوله هم دا هم دلتا جونی طب متوسط ویل دغه جونی طب ما تدریس کوله
کومه برخه که مو تدریس کولو اغا مضمون مو کپیا دی
بله ده ماشوم طب یا طب اطفال می تدریس کوله یعنی زه اغا که پخپلا هم اغا متخصص نوم خود چون کم بود و نو دی ما ته یو کتاب را کرل پخپل لمه اغا کتاب لوستل او ده ماشومان پا حق یو سم معلومات میم ترلاسه وقتی تلاسه کرده و بیامه درس ورکوله.
بله ده طالبان پا وقت که دیره خزی وایی چی پا کرونو که نستی تاسی چکل دنده تر سره کوله و آیا دستونزی سره مخ نشوی کم خند مو مخی تره نفعی تو چاوه نگو خلی
ولی نه اصلا اغا وقت زب کابل که سر معلوم همه چه طالبان حکومت را غلل خو مش پا چدریانه که لارو اغا اخری میاشتی معاش مواخست بله او معاش دوم مواد پا اغا وقتی چه پا دیوغانان ده کابل کشمی پیاده اغا روز مرس او دارش رو اخلاق نو چه کور تا اولار ما مستثمیم منی ولی چه بایتی دستی او زایت اولار شو چه زماده پره دنده می هم زماده خوانده پره نو چه قندر تراغ لو قندر پشفخانه که ما سیهی کورسونم پا کابل که لوستی و مخ که التا چه ولار ما زید نرس او قابله پا توگه یونی ولی ما زماز خی امتیان وقت استال پس امتیان خی یونی ولی ما پس داغن زما مهارتونه چه ولی دل او پوش و چه ما پا خواه تدریسم کرده نو ما تا تب متوسط دمدغ ولایت خواه پیشنهاد وشه چه تزمش سر استادی و که دا انجونی ضرورت لری چه تورت درست ورکه یعنی هغه کالونه و چه زنوه قندر تر اغلی و ما او ما خپل ټول درس په کابل کې په دری باندې ویلی و په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب ویل بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول دغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول نوټ بیا مې شاګردان ته نوټ ورکول دا ډېر مشکلات ما ولیدل خو همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوې حکومت راغله طالبان ولاړه ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د شیرزی سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو لپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ انګلیسي مې دلته زده کړله کمپیوټر مې دلته زده کړله او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیات دفتر و یو انترنشنل موسسه ده تی دی ایچ یو انترنشنل موسسه ده با دقیق موسسه ده که می کار وکه او بالاخره حقوق بشر ته چنه نوه طلبه یعنی حقوق بشر ته هم چه زر اغلمه یعنی اغا دفتر و زای من نوالی دلی چه کم زای که ده پسی او گرده ده ما بیا دوی وی چه ته کابل ته همه قرار کیجه ته بیا کابل ته ولاره ما دوی دفتر می پیدا که خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي نه زه په خپله هره وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلی په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم
په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کېږي تاسې که ووایئ آیا په کور کې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تېره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و
له نیکه مرخه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او اندې کورنۍ و ما ته ممانعت نه و په تحصیل په دوره کې تا تشویق کېدل ما د پلار له خوا مې خدای دې وبخشي چې ته کولی شې ته لایق یې او همدارنګه پس دغه نه چې واده مې کړ چون زما خاوند یو افسر پولیس و هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیش و په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې زه مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې از اقتصادی مشکلات هم القومه.
که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایې، غلی معروف، چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي، څنګه او چیرته؟
اول پلا ما په کابل کې چې زده کړه وکړله، در معلمین علي روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه. هغه وخت چې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغه شوم، اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوقو بشر ډېر زیات مدیون یم، چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې کله چې تاسې هلمند ته تللي او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، زه چې کله هلمند ته راغلی یم، نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالس کې وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري راکړې نه، زه وایم چې خدای نه خواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره در وی شه چې تاسو ولور پوسټونه ته ځان کاندید کوي، ورته امتحان ورکوي، ځان و ازموي، مطالعه وکړي، څو چې تاسو ولور پوسټو کې کار کوي، او اسکله په دې باندې مخشاله کېږي چې زه به ښوونځي ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا د تایم اول معلم اوسم یا د تایم دو یا درې تایم. نو څه چې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي، ځان آماده کړي په ازمایښونو یا امتحانونو کې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېده، صلاحیتونه دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که درته ووایي چې تاسې دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل، یا کله مو زړه ښه کړی چې د هېواد ووځي؟
ما په خپله هڅه هېڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کاري سفر درلودل، سیول ښار ته جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې درلودلي، ورکشاپو دا شیان ته تللی، نو بېرته خپل وطن ته راغلی.
کورني ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
کورني ژوند خو ما وویل چې زه متیله یم، او یوه دانه لورک لرم او درې زامن او درې انجورګانې، مشر جوړ چې دا غم زده کړې کړی ده، منځویم زده کړې کړی ده، او درېیم او زما لور هم په لسم صنف کې ده. اوس زما نیمه چې خپل زده کړې کلاس کې او تحصیلات عالي وکړي، یعنې زه ورته په زړه کې لرم، او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري ده علي تحصیلات، زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخریبوم. نو په خپله په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره ته اولادونه مې په کابل کې ژوند کوي.
ډېره مننه اغلې عفیفه معروف کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژونده یو ستاسو د برنامې څخه مننه چې زما
رنو اوریدونکو، ستاسو هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ځوان د څوکې چې ګولې اورغې، ځوان د څوکې چې ګولې اورغې، د خپل نیکاو د بابا پر کلې دے ہجیرا کے دے پلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پپا وشتلے جوان دا سوکے چھ گولے اور رہے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے دا وانا خبر سوى کابل اور خستي دفتاي تا پار جوانا مور و دقل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رجی دا اپی پغیس کے ولوینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا چوکی چه گولی اور ویلی